راضی هغه باغ اخلي اسه څوک هم ناراضي چې هغه یوسي او بل مقصد هم دا دی چې کم فرق دی د دوه طبقو کې امیر او غریب کې چې دا ختم شي.
د کرک سیمی یو تن رزاق وای دغه دیوال نه یو صدر را واخست
کې دا بس کې پته کې چې څاړه را ور یو دا ستر دل دا صدر ما دره دا خلکو لګولې غریبانو لپاره زه پرغه ما صدر کو خوش مانو چت کو ما واس نو کنه زکه هو ته ودر دل پښله په دا ډرایور سره ډرایور سره دا ډېر ښه اقدام دی دا ته پک ته خو هر څه ته ورګړي هر څه کړی دا په دې ته نور
کپڑے مپڑے بس ملو شلی رہتا ڈیر ڈیر میرا بانی ڈیر خستہ کارے کڑے دے گی چدا کارے کڑے
دے دیوال سرا ولاڈ یو بلتن امتیاز پدی حق لخ پل احساسات صدا سے شریک
عام رنگ ساز ما کی زمون معاشرے کے دا سسٹم نو او دا خوڑے خاص سسٹم دے او دل تدا سامان ایک دی او غریبی اڑی دا غریب پکار راضی نو اگی بم دے مالدار ہوتا تو واقعی
او د حیات آباد یو سے دن کے رضا شاہ وائی چک دل تا زدکون کی خپل استعمال شوی نصابی کتابون ہم راوڑی نو غریب خلق بطرے گٹا پور تکڑی
دا خلق پل یوز چکم بکس تیو سر آقا دل تا گدی او غریبانے انہو چھتائی نو دا با پدین ہم خشی زوی ما چې دا په یونیورسيټي کې داسې یو دیوال جوړ شي او زه په ځې کوم زه مارکیټونه دی آیل تم خلک اډم مو سره ور کوي چې زیاده غریبانو د علاج د پاره نو دا مو په دینم خشي په پټ خلو امداد کیږي دلته خپل من پسند سيزونه دلته نه اوچته
د زدکونکو د فلاحي تنظیمونو غړي وای چې په تیر سور زکی په لزګونه خلکو د مهرباني دی دیوال ته خپل اضافي او استعمال شوی سيزونه راوړل او ګڼ شمیر به وسه خلکو یوړل. فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو اوس ته هفتوار پروگرام جمهوریت وخت شوې دی. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پر اقتصادي او معاشي ارزښت خبرې کړې دي. تاسو به واورئ چې که د پاکستان حکومت دا پروژه په پنجاب کې عملي کوي نو څه ډول اقتصادي او سیاسي مسلې پیدا کولی شي. همداراز دا به واورئ چې آیا د چین دا پانګونه د پاکستان لپاره مهمه ده او که نه. دا به د پاکستان استحصال یوه ذریعه وي. جمهوریت هره اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه څه اقتصادي او مالي ارزښت لري؟ دا څومره پراخه اقتصادي پروژه ده؟ آیا پرمختیایي کارونه به په پاکستان کې د اقتصاد جوړښت توازن ته تاوان ورسوي او که نه ګټه هم لري؟ که د پاکستان وفاقي حکومت دا لار د پښتونخوا او بلوچستان پر ځای له پنجابه تیره کړي یا زیاته پانګونه هلته وکړي نو آیا دا به د هیواد دننه اقتصادي نابرابري لا ژوره نه کړي؟ آیا دا کار به په هیواد کې ملتپاله سیاست لا پیاوړی نه کړي؟ په نورو هیوادونو کې د چین پانګونې تر شا څه ډول فکر وي؟ آیا دا خبره سمه ده چې چین چې په افریقا کې پانګونه کړې نو له هغه ځایه یې پیسې خپل هیواد ته وړي دي او هلته یې ولسونو ته ګټه نه ده رسولې او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اقتصادي او سیاسي اقتصاد له یوه استاد سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خپرونه هم له تیرو دوو هغو سره تړلې ده. په تیرو دوو خپرونو کې تاسو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان او پاکستان زیاتره ګوندونو له دریځه خبر شوی. تاسو واوریدل چې د زیاتره ګوندونو دریځ دا دی چې دا لار د پاکستان لپاره مهمه ده خو دوی اندېښنه لري چې ګواکې د پاکستان وفاقي حکومت دا لار پنجاب ته اړولي یا زیاتره ګټې یې پنجاب ته ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت په ویا بیا دا تور رد کړی دی. نن په خپرونه کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحث ته دوام ورکوو. خو نن د دې پروژې په اړه د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد له زاویې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو او سیاسي اقتصاد څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان میلمه دی. له دې پوښتنه وکړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه ورته له اقتصادي نظره څومره پراخه هغه ښکاري. دی وایي دا یوه سیمه ییزه او نړیواله پروژه ده چې جنوبي اسیا به نه یوازې د آرام بهر له آسیایي هیوادونو سره وتړي بلکې جنوبي اسیا به له نړۍ سره هم وتړي.
په تاریخي توګه د همالیا غرونو له کبله جنوبي آسیا تل د آرام سمندر له آسیا غوڅه پاتې شوې ده. د هغوی ثقافت بیل پرمختګ کړی او زموږ ثقافت فلسفه، کلتور او سیاست جلا پرمختګ کړی دی. دا د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه دوه لوی تهذیبونه نه یوازې له یو بل سره نښلوي، بلکې همدا لار تر منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، افریقا او اروپا پورې رسوي. د چین بشپړ پلان چې تاسې ووینئ، نو هغوی د ورېښمو لار په ذریعه ټوله یورو آسیایي وچه سره داسې تړي چې په تاریخ کې کله داسې نه وه پیل شوي او تړل شوي. نو دا دومره لویه پرمختیایي پروژه ده چې د اروپا او نورې نړۍ له حوالې سره به د آسیا د طاقت او واک توازن بڼه بالکل بدله کړي،
مکمل
طور پر تبدیل کر دے گا. تیمور رحمان هم پوښتنه وکړه چې نړیوال اقتصاد پوهان فکر کوي چې کله په یوه ټولنه کې پرمختیایي کارونه کیږي، بازار یې ازادیږي او صنعت پکې وده کوي، نو د پیسهدارو او غریبو ترمنځ پکې واټن هم زیاتیږي. آیا له دې نظر سره موافق دی؟ دی یې په جواب کې راته وایي،
چې سرمایه دارانه نظام وي، نو کله هم چې حکومت یا بل څوک پرمختیایي کارونه کوي، هغه به عدم توازن پیدا کوي. یعنی ځینې برخې او خلک به پیسې پیدا کوي، ځینې به غریب پاتې کیږي. یو خو دولتونو دننه د وسایل تقسیم خبره ده، بل د طبقو دننه د تقسیم خبره ده چې دولت څنګه ویشل کیږي. نو چې د آزاد بازار اقتصادي نظام وي، نو که د هیواد دننه د پانګونې عمل وي یا بهر، دا به د طبقو نابرابري زیاتوي. دا د سرمایه‌داران نظام د پرمختیا یوه نه بېلېدونکې برخه ده.
ډاکټر تیمور رحمان وایي، نابرابري خو د صنعتي پراختیا یوه نه بېلېدونکې برخه ده، خو چین پاکستان اقتصادي لار به په پاکستان کې د صنعتي ټولنې بنیاد هم کېږدي.
څومره چې په پاکستان کې صنعتي نظام پراخیږي، نو له دې سره به نابرابري پیدا کیږي. خو د صنعتي نظام راتګ د ټولنې پورته کېدو، پرمختیا او ترقۍ بنیاد ږدي. نو زما په فکر د چین پاکستان اقتصادي لار له پروژې سره به چې انفراستراکچر جوړ شي، د توانایي پیدا کولو نظام به پیاوړی شي، د مواصلاتو نظام به طاقتور شي، نو دا به د یوې صنعتي معاشرې بنیاد کېږدي. نو زما په فکر د دې شپږ څلوېښت عرب امریکایي ډالرو پانګونې لویې پروژې غوڅ مخالفت چې دا کار باید بالکل ونه سي ناسم عمل دی. زه د دې فکر ملاتړ نسم کولای، ځکه چې زه فکر کوم دا پروژه پاکستان او ټولې سیمې ته ګټوره ده.
د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه هغه تورونه او اندېښنې چې ګواکې وفاقي حکومت غواړي دا لار یا د دې زیاتې ګټې په پنجاب کې وساتي، څه ډول اقتصادي تعبیر یا تشریح لري؟ ډاکټر تیمور رحمان وایي چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي، نو نورې کارخانې هم هلته پرانستل کیږي.
سرمایه‌داران نظام یا پانګونه کې موږ وینو چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي، د پرمختیا نورې پروژې هم هلته عملي کیږي. ګوره، که د لاهور بازار لوی دی، د فیصل آباد منډۍ لویه ده، یا د ملتان یا کراچۍ بازار غټ دی، نو بیا ظاهره خبره ده چې تاسې اقتصادي لار جوړول غواړئ، نو هیله به مو وي دا له همدې لویو بازارونو تیره سي او له داسې سیمو تیره سي چې بازارونه لري. صنعت هم داسې ترقي کوي. که تاسو ووینئ، نو په لاهور کې چې پر فیروزپور روډ او رایوند روډ کارخانې جوړې وي، نو نوې کارخانې به هم هلته جوړیږي. حالانکه کیدای سي چې په نورو سیمو کې ښه ځایونه وي.
خو ډاکټر تیمور رحمان دا فکر کوي چې پاکستان د یو ریاست په توګه باید د چین پاکستان اقتصادي لار له پنجاب تیره نه کړي، بلکې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته دې وده ورکړي.
زما په فکر، کله چې دولت یا ریاست پرمختیایي کارونه کوي، نو باید یوازې د پیسو ګټه په پام کې ونه نیسي. ریاست باید داسې اهداف هم په ذهن کې وساتي او باید دا فکر وکړي چې دا یوه ښه موقع ده چې په پاکستان کې هغه مظلوم قومونه او ځپل سوي توکمونه چې معاشي پرمختګ یې نه دی سوی او وروسته پاتې دي، نو که پرمختیایي کارونه د هغوی په سیمو کې وسي او د نابرابرۍ یعنی غریبۍ او امیرۍ فرق یو ډول متوازن کړل سي، نو حکمرانه طبقه او نور سیاستوالان باید دا فکر وکړي چې له دې کار سره به پاکستان له دننه خوا وتړل سي. نو که د بلوچستان یا پښتونخوا سیاستوالان وایي چې موږ په سیمو کې پانګونه وکړي، دا خو پاکستان په اقتصادي او سیاسي ډول یو کوي
پاکستان.
د لاهور پوهنتون استاد رحمان په وینا، که پاکستانی حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار زیاتره پروژې په پنجاب کې عملي کړي، نو پنجاب چې وار له مخه یو پیسهداره مرکز دی، دا به نور مالداره شي او بلوچستان چې تر ټولو وروسته پاتې سیمه ده، به لا نور د غربت او بېوزلۍ کندې ته پرېوځي.
په نړیوال اقتصاد کې تاسو د یوه مالداره مرکز او په څنډو کې د پرتو غریبو ځایونو جوړښت ویني. په هیوادونو کې هم دا جوړښت تر سترګو کیږي. دا جوړښتونه بیا بیا پیدا کیږي. همدا وجه ده چې بیا په هیوادونو کې د قومونو ترمنځ د نابرابرۍ له کبله د ملت پالنې خبرې او نظریې زور اخلي. د مثال په توګه زه چې کله بلوچستان ته ځم نو باور وکړي ما ته داسې ښکاري چې نه یوازې یوې بلې سیمې ته تللی یم بلکې په وخت کې مې هم شاتګ کړی وي او چې په ګاډي کې له بلوچستانه پنجاب ته ځم نو داسې راته ښکاري لکه په وخت کې چې مزل کوم او راتلونکي یا مستقبل ته روان یم. شمیرې او ارقام هم ښیي او خپله یې هم وینم چې بلوچستان داسې وروسته پاتې سیمه ده چې د لیک لوست شرحه د روغتیا تناسب د ښځو حقونو تناسب هلته غریبي دا هر څه د پنجاب او بیا ټول پاکستان پرتله ډیر زیات دي او بلوچستان له ټول پاکستان شاته دی. همدا وجه ده چې د دولتمن مرکز او غریبو څنډو جوړښت دوباره د پیدا کولو پر ځای چې تاسو د شپږ څلوېښت ارب ډالرو پانګونې موقع په لاس درغلې نو داسې یې وکاروئ چې مظلوم قومونو ته یې ګټه ورسیږي او دا باید یو ډیموکراټیک پرمختیایي عمل وي
اور مظلوم طبقات کو فائدہ ہو اور ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہو.
اور دن کو دا جمہوریت خبرونی پدی برخه کې د چین بهرنۍ پانګونو ته یو کتن کو. ما د لاهور مینجمنٹ سائنسز پونتون استاد ته وویل چې غربي رسنۍ او غربي پوهان دا دریز لري چې چین چې په افریقایي هیوادونو کې پانګونه کړي نو هلته خپل کارکونکي بیولي او خپل سرمایه په یو نه یو شکل بیرته چین ته انتقال کړي. آیا دا نظر سم دی او که سم دی نو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه هم د دې تاوان اندېښنه شته او که څنګه؟ ډاکټر تیمور رحمان وای
نه
زه دا اندېښنه نه لرم بلکې دا تنقید په غربي اخبارونو کې کیږي. خو که تاسو د هغو افریقایي هیوادونو اخبارونه ولولئ چې په کې چین سرمایه اچولې ده نو هغه د غربي اخبارونو نظر ردوي. د مثال په توګه د زیمبابوې ولسمشر موګابي چې په غربي رسنیو کې تر زشت تنقید لاندې دی هغه بیان ورکړی او زیمبابوې هم خپلې شمیرې اعلان کړي دي چې ښایي د چین سرمایه پر ټولنې څه اثر کړی دی. همداراز که په کیوبا کې وویني یا په وینزویلا کې وویني نو د هغو هیوادونو حکومتونو هم وایي چې د چین سرمایه ورباندې ښه اثر کړی دی.
استاد رحمان وایي چین چې هر ځای سرمایه چوي نو یو سیاسي سوچ لري او هغه دا دی چې چین غواړي ځینې هیوادونه په اقتصادي توګه د غرب له اثره آزاد کړي او له ځانه سره یې ملګري کړي. د ده په خبره پاکستان باید یوازې خپلو ګټو ته وګوري.
په حقیقت کې که تاسو د چین د سرمایه اچونې نظام ته ووینئ نو هغوی سیاسي پانګونه کوي. دا داسې پانګونه ده چې هغوی هر هغه هیواد ته سرمایه وړي چې ورته ښکاري پکې د امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو ضد یو بلاک یا اتحاد جوړېدلی سي. نو همدا وجه ده چې د غرب لخوا پروپاګنډا کیږي چې دا استثنايي سرمایه اچونه ده او چین بیا هغه هیوادونو ته وایي چې موږ خو تاسو ژغورو. موږ په پاکستان کې باید د دواړو د پروپاګندو ښکار نسو او دا فکر ونه کړو چې ګواکې هغوی موږ ژغوري یا دا چې چین یو نوآبادیاتي یا امپریالیستي هیواد دی.
جس کا ویسٹ کہہ رہا ہے کہ نیو کلونیل فورس ہیں یا نیو امپیریلسٹ فورس ہیں.
ڈاکٹر تیمور رحمان دا نظر ہم رد کر چے کہ چینی و برز ل پاکستان خپل سرمایه و باسی نو دغه هیواد اقتصاد ته زخت زیان ورسی. دای وای چین د پاکستان بیخ بنا یا انفراستراکچر په برخه کې پانګونه کوي او که سرمایه و باسی هم نو سړکونه یا کارخانه ل ځان سره نشي وړلای.
سب سے جو خطرناک انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی.
ل بهر چ پانګونه کیږي نو په هغه کې تر ټولو خطرناک سرمایه پورټفولیو سرمایه کوي. هغه دا ویل کده ونډو په بازار یا ونډونو کې پیسې لګول دا یو قسم جواری ده. دا ډول سرمایه کاری ډیره تاوانی وي. تاسو وګورئ په 1990 لسیزه کې چې غرب په جنوبی کوریا او نورو پر مخ ودی آسیایي ودونو کې همدا ډول پنګونه وکړه او بیا یو دم خپل پنګونه له هغه ودونو وېست چې لکه بلې د ټولو اقتصادونو پیسو خپل ارزښت له لاسه ورکړ. ل چین چې دا پنګونه په پاکستان کې کیږي دا بالکل مختلفه ده. که چین سبا له دې هیوادونو ووزي او پانګونه وباسي هم نو دلته به یې انفراسټرکچر جوړ کړی وي چې تر راتلونکو سلو کلونو به دلته وي. دا انفراسټرکچر هغوی له ځانه سره نشي وړلی. که دلته پاتې کیږي هم نو یوازې چینایان خود به دا انفراسټرکچر نه کاروي. کنه موږ به یې هم کاروو موږ به هم دا سړکونه استعمالوو او خپل سامانونه به نورو هیوادونو ته استوو.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ته د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد یا انټرنیشنل پولیټیکل اکانومي له نظره کتنه وکړه. تاسو واوریدل چې که پاکستان دا لار په پنجاب کې پرېږدي یا پروژې په پنجاب کې عملي کړي، نو نه یوازې به د پنجاب او پاکستان نورو برخو ترمنځ اقتصادي نابرابري ژوره شي، بلکې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به ملتپاله رویه او فکر نور پیاوړی شي چې پاکستان ته سیاست ته او اقتصاد ته یې تاوان رسوي. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم